آینده خدا حافظ و ناصرتان.
افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یا ستنوري هر کلی کوم ډېره برخه البته موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د برېټانیا په څو ښارونو کې پرون پرلپسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمۍ پر ضد مظاهرې وکړې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله د مړو شمیر له 402,000 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطاني هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالاتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید د طالبانو 15,000 بندیان او د حکومت زرتنه د یو بل زندانونو خوشي شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیل زاد دغه راز پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیل زاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پر اخیستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار وکړ. خغلی خلیل زاد دوهیه و اسلام آباد ته ترتلو مخکې په کابل کې وو او افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. خو تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي پرون یکشنبې په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان له سفیر حسین او نی بوت سالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د سفیر په حواله ویل شوی چې د ملي مصالحې د عالی شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاري او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایې په حق بللی او خپل ملاتړ ترې څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان رول اساسي وباله. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې اوب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شوو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې مناسبت پرون غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غني، ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شوو سیمو او ملي پارک نومونې سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې غونډې یو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کار ډیر خوښ دی.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمو نه یوه ده. دغه سیمه د ملي پارک نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریق لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان و او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت لخوا نه نیول شوي.
د افغانستان حکومت داسې مې د خوندي شوو سیمو او ملي پارک په توګه په داسې حال کې نومولي چې تر ډیره د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې له پانګونې او پرمختګونو محرومې پاتې دي. خبرونه لازادی دادو آوری. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پر لپسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تورپوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ وشو چې په امریکا په ډېرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په مینیاپولیس ښار کې د می په 15 دي. یو سپین پوست د پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تورپوست د وژل کېدو په غبرګون کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول ښار کې شاوخوا 10,000 کسانو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځایه دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مادرید کې هم د امریکا سفارتونو ته نږدې مظاهرې وشوې. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیون او له امله یې د مړو شمیر له 422,000 کسانو واوښت. د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. اوس مهال په امریکا متحدو ایالتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کرونا اخته شوي او امریکا په هغو هیوادونو کې په سر کې ده چې ډیر کسان پکې مړه شوي دي د کرونا وایروس له امله. په امریکا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 112,000 زیات کسان مړه شوي. دا شمېرې اکثرا د جانز هاپکن پوهنتون او ورلد میټرز ویب پاڼې لخوا خپرېږي. برازیل چې له 6,10,000 زیاتو ناروغانو سره دویم کتار کې دی، په یو حیرانوونکي اقدام سره د کرونا وایروس په اړه د شمیرو له خپرولو ډډه کړې. د برازیل ولسمشر ژیر بولسونارو کرونا وایروس یو ساده والګی بللی دی. روسیه چې په 420,000 مثبتو قضیو سره درېمه ده، یوازې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید کړې، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلي شمیرې نه وي. او د امریکا پخوانی جنرال او د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ غړي کولن پاول د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ډیموکراتانو لخوا د نومان کاندید جو بایدن ملاتړ وکړ. پاول چې له 2001 کال تر 2015 پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او تر هغه 2 کاله مخکې د امریکا د پوځ لوی درسیس پاتې شوی، پر نوویل چې په هیڅ صورت به په سږنیو انتخاباتو کې ټرمپ ته رایه ورنه کړي. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولید. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ده ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځېدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتری فاطمه طالقانی ازادي راډیو ته وویل د ایران یزد ولایت کې پیښه کې د دریو مړو شوو افغان کډوالو د پیژنګلوي چارې روانې دي او له پیښې پاتې شوو کسانو څارنه هم کوي او د هغوی تا لازمی مرسته رسوي. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان او یو شمیر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغانستان ځینو حکومتي چارواکو او مطرح سیاسي څېرو ترمنځ د ایران نفوذ د دې لامل شوی چې د ایراني چارواکي له افغانانو سره دا ډول چلند وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبريالې دیوه ناظر پر رپورټ کې اوري.
په ایران کې د افغانستان سفارت یست ښار کې د افغان کډوالو د ورستۍ پیښې په اړه د لا پلټنو خبر ورکوي. په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتری فاطمه طالقانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یست ښار کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدنې په تړاو د دوی پلټنې روانې دي او د ایران بهرنیو چارو وزارت څخه هم غوښتنه شوې چې دې برخه کې جدي څېړنه وکړي. هغه لی طالقانی د هغه تصویر په اړه چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او پکې لیدل کیږي د ایران یست ښار په یو روغتون کې د موټر سوځیدنې ټپیانو په لاس کې حد کړی دی وویل. افغان سفیر عبدالغفور لیوال هم د ایراني پولیسو په دې کار سخت نیوکې کړي او ورڅخه غوښتي چې حد کړي د دوی لاسونو وباسي. اغلی طالقانی
سفیر صاحب د ټپیانو لیدو ته ورغی. هلته د لومړني ټپي په لاس کې حد کړی وي. تصویرونو کې هم په واضح توګه ښکاري دا کار د افغان سفیر لخوا هم له نیوکو سره مخ شو. د ډیپلوماټیکو اصولو په اساس سفارت خپل کارونه پیل کړي او د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د مکتوبونو په استولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتر زیاتره زیاتوي چې د ایران یست خار کې د افغان کډوالو موټر سوځیدنې پیښه کې د دریو مړو د پیژنګلوي چاري روانې دي. ټپیان روغتون کې او له پیښې پاتې روغ کسان د ایران حکومت سره دي. د ایران یست خار کې وړمه ورځ د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په ډزو وویشتل شو. په ډزو کې لومړی د موټر د ټایر او وروسته د ټول موټر د اور اخیستو له امله درې افغان کډوال مړه شول. له پیښې یوه ورځ وروسته دا موضوع او دغه شان د ټپیانو په لاسونو کې د هتکړیو اچولو موضوع د افغانانو په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه. په تهران کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ د افغان کډوال د انساني قاچاقونکو په موټر کې لیږدول کېدل چې د ایراني پولیسو لخوا د درېدلو ورته وویل شول، خو موټر چلوونکي موټر نه و درولی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ایران سره د حساب کتاب کولو پارا نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
ځینې مذهبي مشران او ځینې هم په حکومت کې لوی چارواکي دا ټول د ایران سره هغه د پردې تر شا ناوړه اړیکې پالي او د هغه اړیکو وجه ده چې دلته په افغانستان کې لري چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې د خپل افغان حق پوښتنه د یو ایراني چارواکي نه وکړي. د هغه نړیوال سندونو په اساس باندې، د مهاجرینو د نړیوال کنونسون په اساس باندې، د بشر د حقونو د اعلامیې په اساس باندې وینې پوښتنه د ایراني چارواکو نه کولای شو.
په ورته وخت کې امریکا کې پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی د ایران او ایراني چارواکو لخوا د داسې پیښو تر سره کول قصدي عمل یادوي. ښاغلی کټوازی وایي ایران په داسې کړنو په اروپایي ټولنې او امریکا فشار راوړي چې اروپایي ټولنې په ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونه کم کړي.
ایران غواړي افغان مهاجرین د ډیپلوماسي یا سیاسي فائدې لپاره د یو ابزار په توګه وکاروي، او دوی غواړي چې په اروپایي اتحادیې باندې فشار واچوي تر څو د ایران په وړاندې اقتصادي بندیزونه راکم کړي، ځکه چې ایران واله مخه د امریکې تر سیاسي او اقتصادي فشارونو لاندې دی. دوی د افغان مهاجرینو باندې د فشار په وسیله باندې غواړي اروپایي اتحادیې ته اخطار ورکړي.
تر دې د افغانستان او ایران په ګډه پوله تیره میاشت یو شمېر افغان کډوال د ایراني پوله ساتونکو لخوا د هریرود سیند ته واچول شول. د دې پیښې د پلټونکو پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس وژل شول، ولس لادرک او ولس نور وژغورل شول. که څه هم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د افغانستان او ایران ګډې پوله کې د شوي تاوتریخوالي ټول اسناد او شواهد د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د سپارلو خبر ورکړ، خو تازه د ایران بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په دې پیښه کې د ایراني پوله ساتونکو لاس لرل رد کړل او ویې ویل چې ایران ته هر کال له افغانستان څخه 5000 مسافر په غیر قانوني ډول راځي او د پوله ساتونکو لخوا هم هیواد شته قوانینو پر بنسټ چلند کیږي. اوس ولیدل شي چې د ایران یست خار پیښه د سیړنو پایله سره وځي او آیا ایرانی چارواکي په دې پیښه کې خپله ملامتیا مني که نه دلته هم ځان پاک ګڼي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال و ایرانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په یزد ولایت کې د افغانانو په وژلو کې لاس لرونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. ښاغلي لیوال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز وویل چې ایرانی چارواکو دا ژمنه هم ورسره کړې چې د وژل شو افغان کډوالو د موټر چلوونکی به ونیسي. که غواړئ چې د دې پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ له ښاغلي لیوال سره مرکه شوې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. دا پته مو ده د البته د ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او مخې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د کابل د نن ورځې چاپي خپرونو ته به کتنه وکړو، اکرام الله اکرام ته به غوږ شو.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې کلی او که د سولې د کلی د پټولو هڅه کې لیکلي، نږدې شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت و یو ځلې وویل د سولې کلی په کابل کې ده. هغه مهال د ارګ او سپیدار ترمنځ سخت جنجال او اختلاف روان و. د ښاغلي خلیلزاد د خبرو هدف دا و چې که افغانستان کې د سولې په اړه سیاسي اجماع جوړه نه شي سوله به رانه شي. ورځپاڼه د پوښتنې په ډول لیکي، خو اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا د سولې لپاره ملي اجماع جوړه شوې؟ د ورځپاڼې له قوله داسې مهال چې سیمې ته خلیلزاد خپل سفر پیل کړی خو لا هم د سولې په اړه ملي اجماع نشته. سرمقاله کې دا هم راغلی دلته باید د خلیلزاد د ماموریت په اړه یو پوښتنه مطرح شي چې آیا هغه د سولې د کلی په لټه دی او که د سولې د کلی د ورکولو یا هم پټولو په لټه کې. ورځپاڼې دې پوښتنې ته ځواب ورکړی او لیکي شواهد او د خلیلزاد له کارونو سره د ارګ او نورو مخالفت ښیي چې خلیلزاد نه غواړي د سولې کلی پیدا کړي. هشت صوب ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او د دې ناروغۍ له امله د مړو زیاتېدو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په دې هېواد کې ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي